احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. د بشر حقونو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمېر هزارو د بیزای کولو په تور تورنوي. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریځ دا د سیدې واد د ټولو اتباع او حقوقو ته ژمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نشته.
وړاندې د موضوع جزئیات تر سره شریکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
موږ یې ماشوم نوم نه راکړي او زموږ ټول مالی امکانات یې بند کړي.
دا شکایت مولا طالبانو سره شریک کړی. پروزګان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي. لې وې څه کوون کې سره شهیدلی.
نوم می نیمه ده د نهم ټولګي زده کوون کې ما موږ په اسلامي جاب کې تللو و چې پر کور ناسې نو خوښنی سات کوم.
دا سړی یو اوریدونکي په پروګرام کې ساس په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو څار سازمان هغه وروستۍ راپور رد کړ چې ویلي یو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تر شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او په بنگلاديش کې د مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حمله په پایله کې وتنه وژل شوې دي. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د سر سازمان هغه وروستۍ راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوې دي. د بشر حقوقو د سر سازمان نن د اکتوبر په 22مه په راپور کې وویل چې طالبانو په 50 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعاګان دي له خپل سیمو په زور ایستلې دي. راپور کې ویل شوی دي چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکندي او اورزګان ولایتونو کې د ډلیز مجازات په ډول د خپل کورونو او ملکیتونو پرېښودو ته اړکل شوې دي. د طالبانو د حکومت وام رستيال ویان بلال کریمی دغه ادعاو په وړاندې ازادي رادیو ته خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د طالبانو حکومت د خپل اصولي موقف او دریس څخه د هواد د ټولو ادباو حقونو ته ژمن دی. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د تورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختري زړډلو لیست د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نو موري د خبره پرون د والدای باس کلب په غونډه کې کړی ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي ځکه چې په هغه جګړه ځپلې هیواد کې سبات د ټولو غونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیې کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي خو تر څنګ د طالبانو لپاره د زینو نړیوالو ناستو قربتوب هم د روسي لخوا کیږي. په مسکو کې هم دا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د استاز یو ناسته وشوه. د چین، پاکستان او اتو نور هیوادونو د استاز یو په ګډون د مسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلی. لدې سره سره چې نړیوال ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له افغانستان سره د عملی رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازیو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په تړه غونډه وشوه. په بنگلاديش کې د روهینیګا یي مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حمله په پایله کې وطن وژل شوی او شلته نور ټپیان دي. د پیخه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کمپ کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د چړو په گزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پیخه مسؤلیت چا نه دی منلی. په روسیا کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې 14 لختر لګ 14 کسان وژل دي. په دغه پیخه کې یو تن ټپي شوی هم دی. د ټاس خبري اجانس په حواله چې پیخه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتر لرې د رایزان سیمه د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوه. له دغه 14 وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د استراري حالت یو سلاوی کارکونکي او د نجات 50 نقلي وسلې سیمه ته استول شوې دي. د استراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیخه په سیمه کې رسنوی ته ویلی چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژي د پروسس د بهیر لاچارو سرغړونه د چاودنې سبب شوی.
موجب حبیب زی خبرونه وړاندې کړل. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشان مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړی چې کنه د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره پزور کړه کولو ته مجبور کړی دی. د بشر حقوقو د سازمان پر راپور کې چې نن خبر شو راغلی دی، دغه خلک د مخکنی حکومت د کارکونکو او یا هم د مزکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو استل شوی دی. طالبان څوی جزئیات په راپور کې.
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلومینو د یو شمیر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلی چې د خلک ډیره د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزار دي. د سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکینی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځیدل چې ګني مزکی خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندی او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بیځایه کېدو راپورونه ته ورکړل شوی دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمیر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونه وستل کلی ورته ویل شوی کپلند ورزو کې خپل سیمه پرینګ دي، بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمه اوسیدونکو ویلي نو 1900 مکلونو راهیسې پر دې ځمکه میشتي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخي مسولې پاتری شاګاسمن ازادي رادیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخستو لپاره وباسي. د فصل اخستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنۍ او بيځه کول ډیر ظالمانه دي.
مرمن گاسمن زیاتوی یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه غټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځیدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان پر راپور کې هم راغلی طالبانو له هغو کسانو چې د موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خدا سازمان د دې کسانو د برخلیک پاره نه خبري خي. په دې راپور کې د هغو سیمو پاره چې ډېرې خلک تر کړه کول ته مجبور کړل شوی د زمکو په سرې د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوی. او زیاتوی د زمکی د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلف قومونو ته وشل شوی دی. د راپور پر بنسټ لخپل کورونو په زور کړه کولو ته د وستل شوی ډیر شمیر پر روزګان او دایکوندی کړي چې ټول شمیري 2800 ترسيږي او په 13 سپتمبر میاشت کې لخپل کورونو وستل شوی دي. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخي له هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلن نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز داد سي دي وارد ټول اتباع حقوق او تجمنتي لري او په دې کې کوم مستثنا نشته.
خو خغله کریمی دا هم وایي په یو شمیر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د راپور سره سر نه خوري. لدی وړاندې هم په هغه ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوی په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې خلکو ویډیوګانې خبرې شوی چې وایي طالبانو ترې غوښتي چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر افغان شزو پرون مخکې تر دې چې په ملګرو ملتو کې د افغان شزو په اړه غونډه پیل شي له ملګرو ملتو غوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې د شزو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم وویل چې پر طالبانو فشار راوړي چې شزو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. اسمت سروان راپور لري.
د افغان شزو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو ژغ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چاته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د شزو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان شزو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیا کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګا او ژورنالیست لستانی سره شهید شامل وی. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده. ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګری ملتونه باید د شزو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره لمرستو پیسو او د رسمیت پیژندلو له هر بو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سوهل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړي، خو غلام محمد اسحاق زای چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرزول شوی دولت دایمي استازی وو، هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردک پر هیوادونو ژغ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي، کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کیږي باید مشروط وي. اسیلا وردک او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړې.
یو شمېر ښځینه افغان فعالانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي چې ښځو ته حقونه ورکړي او کړې شمنې په دې برخه کې پزای کړي. د پلازمینې کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې لا هم له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. ځینې افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د دوی خواشینې کړې دي او له یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
لسم لوستي سلويشتمه صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لا هم خوندي ته د تک اجازه نه ده سوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ پارک ونسي ترڅو د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع شي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ آینده ته فکر وسی، موږ داسې بې سرنوشت پاتې نه شو ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای، ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانی بندې سوي او د دوی په شان خزینه خوونکې هم خوانځیو ته د تاک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکې او د الفتح لیسې زده کوونکې مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړي، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي.
دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل خوندزه یو درسونه دی یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامدار زحمتونه کوي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتاق سره هایفو بیزای شول.
نه یوازې دا خزینه زده کوونکې بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپل لورګانو خویندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې خوانځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراو.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته ښوونځی نسته، په ښار کې خو سته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو سته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارد مسلمانان بولي، نو هماغه سې چلند دی وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې نږدې وینې میاستې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بیلابیل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متی الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بیلابیل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیرای برخه د انجونو د زده کړو بیرته پایل لپاره کمپاینونو ته ځنګړی کړی ده. دای هم پر طالبانو غا کوي چې انجونو د تعلیم او تحصیل نه به برخې کوي.
د افغانستان په ډیر ولایتونو کې شونځي د انجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټول انجونې بې سرنوشت دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د انجونو پر مخ شونځي پرانیزي. تعلیم د انجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وای. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرز العمل کار کوي، خو لا د دغه طرز العمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د خزینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم خبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان لا مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د خوندیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم خوندیو ته د خپل خويندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه خوندیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جنو ته اجازه ورکړې ده چې لشپژم ټولګي پورته هم شونځیو ته تلای شي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړي. دا مرکه سره اور.
نوم می لماده د نهم ټولګي زده کوونکی ما ډیر د خوښنی احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وست پر کور ناسیم د خوښنی احساس کوم. ټول امیدونه می خاورستی دي او بس دغه پر کور ناسیم د خوښنی ټول انجونی دغه خوابه دي یوازې زنه ټول د خوښنی احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخت غاله لیدي چې تر نهم ټولګي پرې مزان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله تر اوسه پورې زما مور پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نور خوندې ستا چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زاري ورته کړې دي چې خپل مور پلار دا ځکه ته اجازه ورکړې ده. ډېرو لرې ځایونو ته به انجینې راتللې، مور پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته راورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایلهله خبرې کوي د دې له خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زارې ورته کولې چې صحیح مور پلار موږ پرېږدي اجازه راکړي. هغې ډېر زحمت ستلې د دې له خاطر تر دا نهم سیم په پورتي را رسېدلې دي. ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا پټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تاسو فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو لکه چې زه ژوندې یم خو بیا هم مړه یم. اسمې داسې احساس نه کوي چې زه هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالانو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې در مخه درته نور به زه اس په دا ټولنه کې هېڅ ونه وسمه. په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي درس وده وایي، خپل په ټولنه کې یو شن ونه لري، هغې انسان هېڅ دي ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دي. ګوره نیمګړې پاتې سو، زه په نهم ټولګي کې یم اوس. ما چې تر شپږمه پورې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انسیفي مې هر ملګري مې یوې د ناتاسوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب د انجینري توب. دا د مثلا د پخوانۍ هیلې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راته وایه چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، اره انجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه ټول اندېښنه لرو. خپل ځای راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نه تا قسم خپل وطن ته خدمت وکړم. کموس به هدف ژوند دی پر کور ناس یم ایت نه پوهم چې دا ژوند به څنګه مخته لوړ شي ډیر اندیشنه لرم آینده چې ما آینده به څه شي دا دوه نه جنو په افغانستان کې څونه خوندې دا دوه آینده به څنګه شي
څه فکر کوي چې په اوس وخت کې د شذ په وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي که زیات شوی دی څومره زیات شوی دی او تاسو په خپل سرګو څه لیدلی دی اوس تازه
کله به اقتصاد شوی دی پیسې نه لري تا هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کښې واده کړي خپل دورونو د خاطره یې مخیي کړي چې پیسې نه لري خپل زوی ته واده ورکړي خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدلا کښې ورکړي یا هم دې لکه څنګه چې در مخه هم دلته پخوا رواج وو خو موږ بختانه دا رواج لږ کم شوی وو خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به کوچنۍ خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کښې واده شي
د خپلو حقوقو په برخه کښې له طالبانو مو غوښتنه څه ده
د طالبان څخه د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کښې درمخه موږ لرې په اسلامي حجاب کښې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه راکړي له طالبان څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کښې ځو او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبان فشار راوړي لورګانو ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي
په ترینکوټ کې د دهم ټولګي زده کوونکې لیما د زجر اډو پرونه خپرونه کې وړاندې د سپورټ له ډګره لې وی مهمه مسابقه تاسو خبرو د شل ورونو پنړیوال جام کې نن د نامیبیا او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده د دې لوبې وروستي جزئیات له تاسو سره شریکو د دې لوبې اهمیت په دې کې دی چې له دغو دوو لوبډلو که هر یو نننۍ لوبه وګټله د دوهم پړاو لوبو ته لاره کوي چې بیا به راتلونکې اونۍ له نورو اتو مخکښو ټیمونو سره چې په هغوی کې افغانستان هم شامل دی لوبې وکړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عدالت موږ یو ماما دواړو پښوی کار پرې ایښی ده طالبان ته ویل د معیبین روپۍ نه ورکوي معاشه ورکوي کور کښې بچیان لري واړه بچیان یې دي پکتیکا نه زنګ وغلی ده
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبره کوم زما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې دغه چارواکي به په دندو باندې وګمارل شي السلام علیکم
زه د لغمان ولسوالۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو دی معلوم شي او خلک یې وپېژني د طالب په نوم هر چا اوس ټوپکونه راپورته کړي دي د طالب د نوم نه استفاده کوي باید دغې ته جدي پاملرنه وکړي وسلام
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ ساسو سره په تماس کښې یم زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې دا زموږ ولسوالۍ ته دوی یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه فرسي تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه را کاږو او دوه سوه متره سهان کاږو نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري یا د کچکي د باندې څخه موږ ته یو والی وکاږي یا دالۍ د باندې سره موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو مننه
زه عبدالوسی احمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېره توجه وکړي افغانستان نه داسې بغلان راغلی چې روسیې په تک خوړي یو زر سل پاکستاني کلدار رسېدلي دي یو خوا خلک بیا وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړې ولې دا خلکو ته توجه نه کوي ولې دا اقتصاد ته توجه نه کوي هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې ل چلور نیمه بجو ورسته آزادی او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د معاشونو ستونزه حل کړي دوی وایي چې د دې ولایت روغتیایي چارې یوې سویډنۍ مؤسسې ته سپاري په دغه ولایت کې د تیر حکومت په وروستیو میاشتو کې هم له یوې مؤسسې سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې وې آیا دا نوې ژمنې چې طالبانو کړې دي دا به ترسره شي جزئیات په دې راپور کې
سلویخ کلن محمد رحیم د دوا بولسوالی په مرکزی روختی مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقه ناروغه دی او لخپل کلی تر روختی مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي. د هغه په خبره کله چې روختی مرکز ته راورسید دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیا وي.
زه په ډېر لرې ساحې نه راغلی یم. نورستان په ټول سرحد دی، غرونو غرونو لارې دي، گاڑی چندن دور نه پیدا کی. دو دوبل سوالیز منگا مرکزی شفاخانه ده، دلته چرالو نه دیش را سیرو مونه ده وگانی نه ډاکټران در پدرو بیچارهګان ایرانو بیا شخصی مصرف مبرون نه دیوا غسل هغه یو هوش را ګوس اور په چانه می قرض وکړ او دغه مخکې خودل شفاخانه ده خوراکونه مرکول خوراکونه مس نو ورکې مریضان ته داخلي بستر لپاره.
د نورستان په ټولو 24 روغتي مرکزونو او مرکزی روختون کې لنږدې دوو کالو څخه د درملو او نورو اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له دوه کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکارې مؤسسې ته سپارل شوې وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دوه بلسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګل رحمان:
زمونږ ته ماشونه نه دی راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دواب شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کدي نه څلور ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ د وزارت پورې تر ورګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان په خوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اهیډ په نوم مؤسسې مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې دوه کال نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عام روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته د خپل تلیمه مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده. هغه هم په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښکه چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او د 15 اکتوبر باندې د 1 اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي په روغتي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې $2 میلیارډ مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت و تقریز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن ورسته له دوو مسابقو بشپړې شي. د لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شلو ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبې په متحده عربي امارات او عمان کې پیل شو. د لومړي پړاو له اتو لوبډالو څخه تر اوسه سکاتلند او بنگلاديش غوره مرحله ته انتخاب شوی دي چې دا لوبډالي به سر له سبا په البته د غوره مرحله لوبي سر له سبا پیلیدونکي دي. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمن معلوم شي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لاره کوي. د نامیبیا او آیرلند ترمن لوبه روانه ده. نامیبیا ش لوبه کړې ده تر اوسه پورې لس رنځې جوړ کړي دي. البته د آیرلند لوبډلې د 125 منډو په ور کولو او د اتو لوبغاړو په سوځولو بشپړ یعنی 125 منډې جوړ کړي دي او د آیرلند اتو لوبغاړي سوځولي دي. شلو ورونه پوره شوي دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه ورسته راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختري زړلو لاله د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نو موري دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړی ده. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په بنگلاديش کې د روهینیګای مهاجرانو په یو کم کې د یوې حمله په پایله کې وطن وژل شو او شل تنه نور ټپیان دي. او په روسیا کې د وسلو لپاره د باروټو د جوړولو په فابریکه کې 14 لک تر لږ شپارس کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویل دي چې پاکستان د ژر تر ژره د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشتي وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لس کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې څو ناڅه پرمختګ هم کړی دی. ادارې زیاته کړه په بیان کې دا هم وویل البته چې ترکیا، اردن او مالی هم د څار خړ لس ته ورچوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پامیر ساحل پورا پورې.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال رادیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دی. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې لوه څخه څلور نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه درو کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پو او د پوز په خوانې بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان په تیرو درو کلونو کې خورا زیات اقدامات کړی دي. د غنی چې ځنې هیوادونه لخړ لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې ځل چې هغه اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د گری لسٹ نه نیست خړ لسٹ نه او بل کوشش پکې دا شروع چیرې د بلیک لسٹ لار نشي دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک منورینګ چې کوم ده هغه پکې کافی کار فرما دی او دا هغه پکې عمل دخل شتري
اف ای ٹی ایف ځان یو خپلواک نړیواله اداره بولی وای ټوله هڅې د تور پیسو سپینول او د ترهګری تمویل مخنیوي لپاره دي د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګ په خوانې مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیواله ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه غنی چې پاکستان د ترهګری او سخت دریځي د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړی
حکومت دا وی چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو اصولي تور باندې مثلا یو خبره فاندینګ خبره دي چې ترهګر کم تنظیمي نه دي دا فاندینګ دی نه کړی شي نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر تنظیمي نه دي دا فاندینګ چې موږ بند کړی دی پاتا نه دي چې ترهګر فاندینګ باندې شي دي کړی شي چې کله پاکستان شفافه طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلارې کې جوت بدلون نخ کاری او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد پر ضد اقدام نه کاوه
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې د کوالټا وانټینګ لیست کې واسو دی نو ټول دنیا خبره کوي فراج دی بدل پیو د قانوني تر بدل پیو امریکای هم به بل بل راځي پر ما دا تور لګي چې دا دې استعمال کړی دی لکه بمبي د باکو لپاره ابراهيم دی او میمن دی او دا چې نور دا کشان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس ښه حال دی افغانستان کې نو تاسو خبرې دي هغه پلا په دې ما فلانې باندې ما کې زما لري کوم دا کړو بیا ودی هغه اون ولو بیا په تیوی خو دلو نو دا نه خبر نه شنه پالیسیان دي بازو کار چې دا زموږ دا راځي دا
په خوانې بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځي د ختمولو عمل او ګدمهاله وي او وخت اړتیا لري دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسې هم اقداماتو ته دوام ورکړي
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه هم ډېرې او درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډیر مشکل کار دی
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویل دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړی دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملی کړي دي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړي چې ترکیه او اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شامل وي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبی سودان په ګډون درويشت هیوادونه شامل دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپل امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو نه توانیدو چې په لاند وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او د غراز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې دوی د کمیټې له خوا نه د غلستونو نهایی شي دوی ژمنه کوي چې دغه دولتي مامورانو او د غراز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځي چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام د نور درې څلور پیغام مې نور ورسته و دي د ازادی رادیو ته. زه نه پوهیږم چې دا د ازادی رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانتوري دي بیا طرفه نه ده سره کم دی دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اوریدلې هیڅ نه دی اوریدلې. زه یو معلول کاچم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نه زنګر ته ویلې دی. زه یو معلول کاچم یم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول یم. زما دغه د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه
دا زموږ موضوع ور سره چریته کې ورور مشه خو هغه مخکې دولت وو هغه مشه پیسې راستولې وي د امتیازات مشه راکړي دا غیر راستولې وي د هلمند ولایت توزیه یې شروع و څه خلکو واخیستل یې د څه خلکو د پاته وي حتی چې زموږ لیستونه یې نیولي وو ولایت یې امضا کړي وه مسکوپیات ته تللي وه د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي روپۍ مو پرتې وې اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې هېڅ معلومات یې نهشته د ازادي راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې دوی مفسدې اداره بولي هغه مفسدې ادارې راکړې وې اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي هېڅ درک نه معلومېږي.
الو السلام علیکم، زه عبدالحمید یم د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم معیوب په حکومت کې او د خدای شند مقبول دی بخارن خاصم چې د ازادۍ راډیو د عراق ولایت د ماجرینو ریاست ووایي چې مثلا یو پوښتنه سوی چې موږ په غم وخوري موږ صحیح شوی یم لکه موږ بته بارېږو پر عراق کندهار ته ځو په عراق په ښار کې پراته یو د کندهار را ماجر شوی یم غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت طالبان
ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو ته ور چې بعد سلام یې موږ ما یې بنیو در بدر یو ما شنم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله یم چې افغاني پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او بیا چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ ما یې بنو ته ما شا کې ما یې بن نو څوک کار ور کوي در په در خلک دي ازادي راډیو نه ډیر ملان. بلیا سلام علیکم، یم تن مایې پوسی دوړو خو پد مایې پما مای بینو ماس ول نه راکوي طالبان ورونه ته وای است چې مو غریبان یو ډیر مای بین ډیر مالین ډیر غریب ته بکې څوک کار نه ور کوي نو کار کلا چې زل کابل راغلایم کابل بنگ میول بنگ کارٹونه کې جوړ کړی دی ازادي راډیو ډیر مننه او ازادي راډیو ته معلومه ای تای ما خبرې درې څلور وای نشر کې نور مای بین دیم باید یو یو پیغام پری دی او پیسې هم ډیرې خوري موږ چې خو 500 افغانۍ په وار خو دادی
پیغام در کوم د ازادۍ خصوصا د ازادۍ راډیو او مسؤلینو ته چې دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتی موږ په هغه زاړه نظام کې په هغه زاړه رژیم کې دغه شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توزیع یې شروع و نیمۍ ور خلکو ته ورکړل شوي دي نیمۍ خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شوه هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس ور موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو اوس دغه نه معلومېږې د ازادي راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دا زموږ د هلمند والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دا زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې دا زموږ روپۍ موږ ته راکوي نه راکوي.
السلام علیکم، دلته موږ یو ممد دواړو پښې کار پرې اخی د طالبان توریز د مایبین روپۍ نه ورکوي ماش ورکوي کور کې بچیان نه وړو بچیان نه دي پکتیکا نظام دوغلی دی
دا طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیمه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکړي معلومات وکړي چې ورکوي نه ورکوي دغه یو بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میون بانک دې بند کړی دی شهر نه فرستو کې ورځ دغه یې موږ یو غم خوري وکړي خدای دې تای سره خوږ.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس پتوګ باندې ټول مایبین در بدر دی دای مایبینو مش اسلامي امارات موږ دی رہی لکو امنیت خو راوست موږ ولا خځه طلاق راکې موږ ته ماشم نست چاندم څوک نه راکې اقتصاد زئی په دولا کب کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شای لرو کداین څوک نه راکې بای چې دایو اسلامي امارات لا څه پیسې ورغلې دي تغه باید اول مایبینو ته مشور کی بانک او مایوان بانک مایبینو کا څنګه جوړ کړی دی یو مایب نه د زرا او کرونا و دي اسلامي امارات نه آزادۍ نه دی نه ډیر مننه نه چې مو غریبانو هغه نه شرکای خبر.
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.